پلوشه توخی په خپل کور کې وژل شوې ده او قاتل تښتیدلی دی. افغانستان د نړۍ یو هغه هېواد دی چې د خبریالانو ژوند ته ورپېښ خطرونه پکې زیات دي. افغانستان په ملي رادیو تلویزیون کې د استاد سعدالدین شپون د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالو د استاد شپون په ادبي کارنامو، شخصیت، سبک او هنري ځانګړنو خبرې وکړې. او د غونډې یو ویناوال علمګل سهر وویل چې په راتلونکي لنډ وخت کې به د استاد شپون د ادبي خدمتونو د درناوي لپاره په کابل کې یوه لویه غونډه راوبلل شي. وروستی خبر دا چې د بغلان ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست د موزیم او عامه کتابتون د بنسټ تیګه کېښودل شوه. د باختر آژانس له ریپورټ سره سم دغه درې پوړیزه ودانۍ د پل خمري په ښار کې چې اوس د بغلان مرکز دی، په 450 متر مربع ځمکه کې د جرمني په مالي مرسته په 14 میلیونه افغانیو جوړیږي.
په هلمند کې د ژوند په نوم فرهنګي ټولنې د هغو کسانو لمنځل پیل کړی دی چې د ادب او فرهنګ په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې کوي. دا چې دې ټولنې څوک ستایلی دی، د الیاس دایي په رپورټ کې به یې واورئ.
د ژوند فرهنګي او کلتوري ټولنې لخوا د احمد شاه پاتون څخه د غد بیلابیلو فرهنګي او ادبي فعالیتونو له امله ستاینه وسوه. په دې اړه په لشکرګاه کې د دولتي مطبعې په تالار کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې لسګونو ادیبانو او درسنیو استادو برخه اخیستې وه. د ژوند فرهنګي ټولنې مشر عبدالهادي عمر وویل که څه هم د هغه مړو فرهنګ پالو ستاینه اړینه ده چې د فرهنګ په لاره کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي دي او اوس زموږ په منځ کې نشته، خو دا لومړی ځل دی چې د هغه ادیبانو او فرهنګ پالو ستاینه یې پیل کړې ده چې ژوند دي.
پښتني ټولنه کې چې یو څوک مړ سي پس له مرګ هغه هم ډیر ښه سړی سي، هم ډیر کارنامې ولري او هم یې ډیر کارونه کړي او ټول ارمان پسې کوي چې څنګه راسه ولاړی. زه وایم چې دا زموږ شخصیتونه، دا زموږ قدرونه، دا باید موږ په ژوندون وستایو چې سبا مو ارمان نه وي پاتې، موږ په ژوندون دوی ستایلي. مړه ځان ته قدر لري، ژوندي ځان ته قدر لري. د مړو ستاینه باید وکړو او د هغو کارنامې باید وستایو. خو زه په دې وخت کې چې زموږ اکثره داسې قدرونه زموږ ته تلل دي چې اوس ارمان پسې کوو چې موږ په ژوندون څنګه د هغو قدر ونه کړي، زه وایم چې باید مستحق دا دي چې باید موږ ژوندي وستایو.
په دې غونډه کې ناستو فرهنګ پالو او د ادب خاوندانو هم د ژوند فرهنګي ټولنې دغه اقدام ښه وبلی او د هغه ادیبانو د کارونو د ستاینې غوښتنه هم وکړه چې ژوندي نه دي خو د ادب او اثارو ډیوې لا نه دي مړې شوي. ادیب او ژورنالیست زین الله ستانکزی د بوست رادیو وین زید احمد اتل او ځوان خبریال ویاند محمد انور حیدری د ژوند فرنګي ټولنې لخوا د احمد شاه پاتون د ستاین یو لمن غونډه پړه داسې وای.
په اړوند برخه کې لیکنی کوي، د خپل ولس خدمت کوي او د غوښتنو ستونزو مشکلات راپورټ کوي. یعنی دا ګټه ده چې دا تشویق سو او دا په حقیقت کې زما لپاره په زړه پورې دا و چې دا یو پر ځای انتخاب د پاتون ستایل.
دا ادب په دې برخه کې ډیر کار کړی د شباړې کړې دي، یعنی یو رضاکارانه کارونه کړې دي، خصوصا د ادب او د ژورنالیزم په برخه کې د پاسون ستاینه خورا مهمه و او د پدې باندې ارزي چې د باید ستایل شوی وي او کورودانه ژوند ټولنې ته وایو چې دغه کار وکړو.
د کلتور چې ژوند پر همدې ټولنې شروع کړې دي چې دغه شخصیتونه ستای د پاسون په ستایل باندې خوشاله سره مخ کې یو بل شخصیت چې همدر سبو د کرایي چې د هلمند فرهنګیانو یا د فرهنګ پالو ترمنځ یو همغږي رامنځته کیږي، مینه رامنځته کیږي.
احمد شاه پاتون نه یوازې څو کتابونه ژباړلي او د لنډو کیسو په برخه کې ځانګړي 55 کې سبق لري، بلکې د هلمند د لیکوالانو د لسګونو کتابونو ډیزاینر او د بس په نوم د محلنۍ جریدې مسول دی. احمد شاه پاتون په دې اړه چې څنګه د ژوند فرهنګي ټولنې لخوا د ستایلو په خاطر انتخاب شوی دی پایې جان کړی. پاتون وایي هغه کسان باید وستایل شي چې بل کوم مادي امتیاز د ادب او فرهنګ په برخه کې کار کوي.
دا ته دوی دغه ملګرو مینه وه، دغه څه چې ما کړی دی زه خو د دې وړ نه بولم چې وستایل سم، خو زه فکر کوم چې دلته دا زموږ د بهیر داسې را جوړ شوی دی او راغلی دی چې دغه خلکو د ډېر وخت دوی سره نږدې پاتې کېدل او د دوی د ډېر وخت دوی سره کار کول، ګډ کار کول او بیا په ډېرو برخو کې شریکېدل. زه فکر کوم د دې لامل شو دوی خلکو د دې ملګرو دا پریکړه وکړه چې دا د ستاینې غونډه جوړه کړي. زه ډېر مننه ورڅخه کوم او زه په رښتیا درته وایم چې زه ځان د دې لیاقت لایق نه بولم چې دا کار ترسره شي. زه اوس هم د ملګرو مخ ته ډېرو سازانه تنه ډېر مشرانه تنه سو خېجلو.
پاتون په هلمند کې د لسګونو ویندویانو او ژورنالیستانو ښوونکو هم تیر شوی دی. هغه اوس په بوستیمیز راډیو کې د ویندوی ترڅنګ په ازنګ پروډکشن کې دند لري او ځینې آثار د چاپ تر چارو لاندې دي.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
ځینې کسان په شعر کې یوازې خوند لټوي، ځینې نور د شعر په تعلیمي، اخلاقي او اصلاحي اړخ باندې تاکید کوي. له یو بل نظر سره سم شعر که په رښتیا شعر وي، نو ښکلا او معنا، خوند او پیغام، لذت او فایده دا به پکې داسې اخښلي وي چې سره بېلېدای به نه شي. د پکتیا تکړه شاعر خوشمن ځازی شعر ته په کومه سترګه ګوري؟ له داود تپان سره د خوشمن ځازی په مرکه کې د شاغلي ځازی شعرونه، د شعر په باره کې د ده نظرونه او شاعرانو ته د ده پیغامونه اوري.
د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کېږي، د اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی، د پردیتوب احساس یې غاړې ته زندۍ شوی دی، د خپلولۍ په زنځیر بند د پاچا فکر نه دی. دا د پکتیا د یو وتلي شاعر خوږمن ځازی بیتونه دي چې ډېر کلونه پخوا ما یې د ده له خولې اورېدلي و، خو نن یوه داسې موکره رسېدلې ده چې د خوږمن ځازی سره د ازادۍ راډیو په ادبي مجله کې تاسو ته مرکه وړاندې کوو. هغه اورېدونکي چې خوږمن ځازی په بشپړ ډول نه پیژني، د دل خولې به د بشپړ تعارف پاور.
تر هر څه د مخه سلامونه او پیرزوینې، وروسته له احتراماتو، کورنۍ نوم یې هغه نوم چې راته مور او پلار انتخاب کړی دی، جمال خان دی. خو په ادبي او فرهنګي دنیا کې د خوږمن ځازی په نوم پیژندل کېږم. پکتیا ولایت اړوند د احمد خیلو ولسوالۍ د حسن خیلو په کلي کې د مرحوم سید خالق په کور کې دنیا ته راغلم.
مننه خوږمن سر. مخکې د خبرونې په پیل کې شروع مستاد په دوه بیتونو وکړه. مخکې له دې چې پښتنو ته راسو، یو لنډکی غزل دی راته ډیپلوماک استو پورې هغه اوریدونکو خوند ترې واخلي چې تا نوم یې نوې واورېده.
مننه. یو نوې غزل چې همدا اوس مې لیکلې ده، رومانی غزل ده. په ورا چې زی لخلې ورته ورته ټپی وباسي، د خپل سرکښ په غلطوب زور لچمبی وباسي. له تسلوته د کاپیر نظر په ویره کې يم، نه چې درشل نمې د خپل عقيدي وباسي. بي پروايي مې د هغې د بدلون غيږي ته وړي، ما به اخر لقي دوبن نه د توبي وباسي. او د غبيته چې په ټول غزل کې مې زیات خوخيږي، هغه دا دي چې د وحشت له بالاګانو پرې مېن وښغوري، هغه اوس نظر هر ماخام د لپټي وباسي. او په تقدس يم خوګمنه باوري تر ډېره، او زما لزړه نه به بی باکی تلوسی او باسی.
مننه خوګمن صاحب، ستا غزل خو اوریدونکو اوریده. څو وخت د شعر او شاعری ته مخه کړه؟
د دقیق ټیم خو راته معلومی کنه، خو دومره ویل شم چې زما د شعر دنیا ته راتک به کابو شل کال کېږي چې د شعر دنیا ته راغلم.
نو په شلو کلو کې به د څومره شاعری کړی؟
تقریبا نو شاعری خو مې تر اوسه تاسو ته به تر معلومه ده، زما درې شعری ټولګي د چاپ نه راوتلې دي، په سوله کې سپرغه، او دوهمه زه په خپل احساس تا نه مجانانه، او دریمه زه په ګل تکیه کوم، دامي پترته، او دا اوس سلورمه چې هم دا اوس په د چاپ لار ساری ورونه ګلابونه. دغه څلور شعری ټولګي تر اوسه پورې زما شاعری ده. نو نور داسې دقیق معلومات راته نشته چې څومره تعداد به جوړی کی.
شعر شاعری په اړه راته و، په شعر کې هر شعر خپل ولار لري، تاسو کوم لار لري یا د چالار تعقیبوي؟
نو زه خود دې فلوی نه کوم چې د چالار دی تعقیب کوم، د مشرانو شاعرانو شعرونه لولم، اما کوشش مدیر داوی چې په غوي کې حل نشم. د دوی شعرونه هغه د فکر د لوړتیا د پاره ولم، اما زما د شعر ځانګړي لار دی او ځانګړي طریق لري، او تاسو ته بهتره جواته ده. نو زه تر وسه کوشش کوم چې په شعر کې د چا تاثیر او د چا د وینا مفهوم را نه راټول نشي.
ځینې شاعران د ځینو کسانو شعرونه خوخی، تاسو څنګه خاصه د چا شعر مدیر خوخیږي؟
نو دا خود ډیر ستونزمنه پوښتنه وګړه. زه شاعر ته خو زه ډیر درناوی لرم، یعنی داسې شاعرانم شته چې د دوی شعر چې کله واورم ما په ټوله معنا دې ته چمتو کې چراش نور شاعری فرېګده. ځکه زه وایم چې د فکر کې چې کوم قوت هغه مر تاسو سره نشته دی، نو بهتره ده چې د ته شاعری فرېګده. یعنی بل شاعر می ترزانم زیات خوخیږي، زه دومره درناوی ټولو شاعر شاعرانو دلرم، نو که مشخص نمونه را باندې اخلي نو دا به زه فکر کوم چې ښه خبره نه وي، ځکه په اورېدلو ځنه خلکو خاطرات رانه نشي. خو ډیر شاعران په کلاسیکو شاعرانو کې هم لرو، په اوس سر کې په مشرانو شاعرانو کې مې ډیر شاعران خوښ دي، او په ځوانانو کې مې ډیر شاعران خوښ دي، خو هغه د مشخص نوم نه به یې تیر شم. رنه به وکړم
مننه. دارت وای په پکتیا کې د شعر وضعیت څنګه درته ښکاري؟
د شعر وضعیت په پکتیا کې د پخوا په پرتلا اوس یو څه ستونزې په ځوانانو کې ماته د دوی په شعرونو کې لیدل کېږي، او په بار بار مونږ دغه سپارښتنې هم کړې دي. دا شعر یو ځانګړي هدف له مخې باید ولیکل شي. خو زه چې کله د ځوانانو شعرونه اورم مطالعه کوم، نو بس په لوی لاس دا خبره وکم چې خو بس د یوې ساتیرۍ په خاطر باندې دغه کار کوي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته دي چې هغوی ډېر فکري او ډېر د فکر او د تخیل او د هنر له اړخه ډېر قوي شعرونه لیکي. الحمدلله دومره موزه خراب نه دی څومره چې زه شکایت کوم. خو مونږ او تاسو عادت شوي داسې و چې د پکتیا د فرهنګي بهیر چې ډېر په درس کې روان وو، نو اوس زه هغه سه هیله د ځوانانو نه کوم چې په هغه سه قائم وساتي لکه څنګه چې په اول کې روان وو. خو بیا هم اوس ځینې کتابونه چې د چاپ نه راوځي هغه ان شاء الله ژوندۍ ساتي.
حکمن صاحب ډېر غزل لیکل کېږي، زه څومره مطالعه کوم د شعر په غزلونو کې په ډېره کمه شاعري کې د فکر څرکونه راښکاري، په ډېره زیاته شاعري کې حواس قابض دي په دې خلکو باندې، څنګه کېدلی سي فکر ته راوړو؟
په بار بار ما سپارښتنه ځوانانو ته هم کړې ده چې مونږ باید د فکر د الوت او د دنګ الوت لپاره باید د مشرانو شاعرانو په کتابونو کې مطالعه وکړو، تر څو چې په هغه کې مطالعه ونه شي یو څوک د فکر لار نشي خپلولای. یوازې هغه د شعر هغه د تخنیک برخه، مثلا د کاپي او د ردیب یو جوړښت به سره وکړي. اوس د تخنیک په برخه کې زه د ډیرو ځوانانو شعرونه چې کله اورم په تخنیک کې دومره نیمګړتیا وي چې د کاپي او د ردیب ترمنځ هیڅ تړاو نه وي موجود. نو د فکر د لوړتیا لپاره چې تر څو د مشرانو نو شاعرانو په شعرونو کې مطالعه ونشي، ډیر نه ممکنه ده چې سړی د فکر لار خپل کړي.
مثلا استاد پسرلی وای اوړي او خيارانو ته تل خپل خلق پوخ چې شي پڅانګ سمر پیټي شي، دا اجتماعي یو فکر ورکي. یا د مرکه په پیل کې سیمه کوم بیتونه وویل، دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی. په دې کې ما یو جوړښت ولید، دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی، یا زما د وطن د ملا فکر نه دی، د اړو دوړ زما د وطن. یعنی د دواړه اړخ ویلې کیږي. تاسو کله شعر لیکي دا رقم جوړښتونو ته دی ورپام کیږي په شعر دی نه فکر او جوړښت.
نو دا خو یو ضرور خبره ده چې کله مونږ په شعر کې په تخنیک باندې سوچونه کو، د فکر په پلار باندې سوچونه کو، نو بیا ارتیا د شعر د لیکلو څه شی ده؟ مونږ باید کوشش ډیر وکړو، نو مړنه هغه د شعر په تخنیک باندې سوچ وکړو چې تسلسل د وینای وی، د ردیب او د قافیه ترمنځ، د الفاظو ترمنځ جوړښت موجود وي، په خپلو کې سره ټکر کې نه وي. هغه نو وروسته مونږ باید ډیر کوشش پدې باندې وکړو چې فکر ډیر لوړ پکې وکړو، ځکه یو شاعر په ټولنه کې ډیر غټ مسولیت لري. ما په مطالعه په مخ واغه سره مخ شوم، د یو حکایت سره هغه ویل دي چې په ټولنه کې چې یو شاعر موجود وي، د هغه د موجودګۍ باوجود بیا هم جرمونه خرابې رامنځته کیږي، مسولیت ټول د شاعر په غاړه ده. نو چې کله دا ډول خبره شو، نو بیا مونږ ډیر لوی مسولیتونه په غاړه لرو، او د فکر د ولست فکر لوړتیا چي ده، دا زمونږ غاشد مسولیت چي به د ولست فکر وغځو.
ځینې شاعران شعرونه لیکي د حواس پنيلي سوار منډه اخلي، او یوازې د غمر کوي سي کتابي بیت چاپ سي، دته نه ګوري څه چاپ کوي. دغه دی پاره د سپارښتنه سره
بیا هم هم د سپارښتنه تر هغه زمم دی خبره ته چې شعر یو لوی مسولیت دی. شاعر په ټولنه کې ډیر لوی مقام لري. مونږ د شعر یوازې د خپل ذهني تسکین په خاطر باندې نه لیکو، مونږ چې په کومه ټولنه کې اوسېږو ډیر لوی مسولیت او بوج په غاړه باندې لرو. مونږ باید هغه په نظر کې ونیسو، مونږ باید حوصله پکې په ټوله معنا ډډه وکړو، او دا سه یو شعر ولیکو چې زمونږ ولست ګټور تمام شي، زمونږ ولست په خیر خوای تمام شي، نه دا چې سبا د مو ولست د فکر او د حرکت لپاره په خپل شعر د منحریب کو یوې بلې خواته یو سونه. مونږ باید په ولس کې د هر نیګانه چې د خپل شعر په زور جوړښت راول.
اوریدلې مم دی او تجربه کړې مم دی یو شعر ولیکي، او که سبا دی بل ولیکي هغه تیر شعر دی نه خوخیږي. آیا دا معنی نه لري چې زموږ شاعران داسې یو ذهني کشمکش کې راګیر دي چې دوی شعر په دې اساس نه چاپ کوي چې تیر شاعری نه خوخیږي؟
نه، دا منظور نه دی. هغه فکر لور دی، هغه په خپل په دې په خو خبرو باندې دوی دا فکر کوي دا د دوی یو ډول خاکساری هم زګنم خود دا دوی د فکر لوړتیا دي چې ځان دا ډول احساسوي ما هغه ډیر لوړ خلک دي زه ډیر لوړ شاعران تاسو ته خودل شم چې هغه هغه بيخي د هر نظر سي په دمه دوی ځانګړي فلسفي ترجماني کوي اما شعر په دې منظور نه چاپوي یو خود شعر به قدرې هم شروع دي شاید دغه دوی په نظر کې وساتي چې شعر د سره وی ولست شای نه شي خود وهمه خبره دا دي دا د دوی د فکر لوړوالی دي چې دوی په خپل دې پورا او کره خبرو باندې بیا هم یو ډول بی باوري خي بی باوري نه دي خود دا دوی د فکر د لوړتیا خبره دي اغازي نه شاعران چې د دوی په شعرونو شي سل ولا میاسي بس خو حکارت سپکاوی دي نه وي نو داسې اوتی باوتی پکې وینم چې دوی چې هغه مارکیټ ته راو